السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایم تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته خره غلاست وایم د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي د ناټو غړي هیوادونه باید له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په برخه کې له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې د سولې روان بهیر زیانمنولی شي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه په روزګان کې چارواکي د نږدې شل طالبانو د وژلو ادعا کوي او ملګري ملتونه وایي د کرونا واکسین باید خوارانو او شتمنو ته ورسیږي د خبرونو تفصیل د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي ناټو باید احتیاط وکړي چې د افغانستان د سولې خبرې له خطر سره مخامخ نشي هایکو ماس نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې وویل
د افغانستان د سولې بهیر باید د ناټو ځواکونو له ژر وتلو سره له خطر سره مخامخ نشي
د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه نن پیل شوه دا غونډه دوه ورځنۍ ده او د کرونا ویروس له امله آنلاین ده په افغانستان کې اوس ناټو نږدې 1000 سرتیری لري وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ په روزګان کې افغان چارواکي د نږدې شل تنه طالبانو د وژلو ادعا کوي د روزګان د والي ویاند احمد شاه ساحل نن ازادي راډیو ته وویل چې د هوایی او پلیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال دا طالبان په دهراوت ولسوالۍ کې وژل شوي او 1000 تنه یې ټپیان شوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د بغلان پولیس وایي د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو دوه تنه مخالف وسلوال وژل شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشار ازادي راډیو ته وویل پر دې کسانو امنیتي ځواکونو پرون ناوخته هغه وخت برید وکړ چې دوی د مسافرو له موټرو پیسې اخیستې د بغلان سمنګان لاره په شمال کې یوه له ناامنو لارو څخه ده د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن د پیوند په نوم مدني ټولنې د یوې غونډې په ترڅ کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې ژر تر ژره د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي قاتلان ونیسي او مجازات کړي د دې ټولنې مشر برکت الله سرشار ازادي راډیو ته وویل چې دوی د چارواکو ځواب ته انتظار دي
په دغه یوه دوه هفتو کې یوه نیمه هفته کې بیا موږ کښېنو بیا به دوی ته زرګلا جل ورکوو که چیرې بیا هم عاملین پیدا نه شي د زرګلا جل په اساس باندې به بیا موږ په خپلو نورو مدني حرکاتو باندې لاس پورې کوو
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی د نومبر په 12مه په لشکرګاه کې هغه وخت ووژل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خپره شوې ده د ایچ آی وی ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوای د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډایه خلکو لپاره نه دی وانی بینیما په یو بیان کې وویل چې نړۍ باید له هغې تېروتنې زده کړه وکړي چې د ایچ آی وی په وخت په میلیونونو کسان په مخ په وده هیوادو کې درملنې ته د انتظار لپاره مړه شول د ملګرو ملتو د راپور له مخې چې تېره اونۍ یې خپور کړ پروسږ کال 12 میلیونه کسان چې په ایچ آی وی اخته و درملنه یې ترلاسه نه کړه په ټوله نړۍ کې تر 38 میلیونه ډېر کسان اوس په ایچ آی وی اخته دي د 80مې میلادي لسیزې له پیله چې د ایډز ناروغي خپره شوې ده تر اوسه یې په نړۍ کې نږدې 33 میلیونه کسان وژلي دي له 1978 کال راهیسې د ایډز نړیواله ورځ هر کال د دسمبر په لومړۍ لمانځل کیږي د جرمني د دوا بایو ان ټیک او د هغې شرکت امریکا او د هغې شریک امریکایي شرکت فایزر وایي چې دوی په اروپایي ټولنه کې د خپل واکسین د تصویب لپاره وړاندیز کړی دی یوه ورځ مخکې تر دې د امریکا مودرنا کمپنۍ د خپل واکسین د پلي کېدو لپاره ورته غوښتنه کړې وه دغو دوو کمپنیو ویلي دي چې دوی خپل وړاندیز د دسمبر په لومړۍ نیټه د اروپا د دوا کمپنۍ ته وړاندې کړ چې اجازه ورکړي چې د واکسین تطبیق کړي دا کمپنۍ وایي چې د دوی واکسین 15 په سلو کې د کووید 19 ناروغۍ لپاره اغېزمن ثابت شوی دی د نړۍ د موټر د ځغاستې د فورمول یو موټرو اتل لویس هیملټون په کورونا ویروس اخته شوی دی هیملټون به اوس د اونۍ په پای کې په بحرین کې د موټر د ځغاستې په وروستیو لوبو کې له ګډون کولو بې برخې شي د هیملټون د کورونا ازموینه تېره اونۍ 3 ځله وشوه او هر ځل منفي وه خو د دوشنبې په سهار د له خوبه تر راویښېدو وروسته د کووید 19 نښې لرلې او چې کله یې معاینات وشول ټیسټ یې مثبت و 15 کلن هیملټون په وروستیو کې د فورمول یو موټرو اتلولي د 9م ځل لپاره خپله کړه چې دا په نړۍ کې بې ساری ده
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه یو. هرات هم اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه دوه. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه وو. او جلال آباد کې به هم اسمان شینوي د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه وو اټکل شوی ده.
د ازادي راډیو ملمړی خبرونه واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د ناټو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې ویلي د ناټو غړي هیوادونه باید له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې له هر اقدامه ډډه وکړي چې د سولې روان بهیر زیانمنوي.
ملیتیرشه رکڅوس مانوور اوس افغانستان دیزر فریدنسپروسس ګفیردت.
د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن شروع شوې او د افغانستان په اړه به بحث وکړي. په دې اړه تاسو ته یو مرکه خبرو. په کابل کې د ژمی په خاطر د سون توکو لعمله ګڼ خلک له ستونزو سره مخ دي او وایي چې هوای ډیره ککړه کړې. لاغې ډلې حیدر شاه
بل منزل جوړ شوی دی لکه غیر قانوني په حساب جوړې دي. دلته د زغال سنگ استعمالوي ټوله د دې وجه وا ټوله مکمله په جمع کې ډیره تبدیلیږي او صحت لپاره ډیر زیات تاوان او مضر.
په خوست کې دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د جګړې له دواړو خواو غوښتي چې د سولې د خبرو د چټکولو لپاره دې هڅې وکړي. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي د ناټو غړي هیوادونه باید له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د سولې روان بهیر زیانمنولی او هغه ته غلط پیغام ورکولی شي. ښاغلی ماس دغه څرګندونې نن د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې کړې. ښاغلی ماس دغه څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوې او په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت او په دغه هیواد کې د ناټو د ماموریت پر راتلونکي هم خبرې کیږي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي ناټو باید تر ټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ نه کړي. هغه دا خبره نن د ناټو د نورو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې چې په آنلاین بڼه جوړیږي کړې ده. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ماس ویلي د ناټو د متحدانو په توګه موږ باید دا مسله یقیني کړو چې په افغانستان کې د نورو پوځیانو کمیدا پر مشخصو شرطونو پورې وتړو. هغه زیاته کړې چې د هغو پرمختګونو چې تر اوسه مو کړي دي خوندي کولو لپاره راته پکار ده چې له هر بیړني اقدام څخه ډډه وکړو.
په افغانستان کې د سولې پروسه باید له دې هېواده تر وخت مخکې وتلو سره له خطر سره مخامخ نه شي. په همدې خاطر موږ په تېرو اونیو کې د متحده ایالاتونو اعلانونو ته په احتیاط پام کوه، او هغه هم ځکه چې نه پوهېدو چې دا به د طالبانو په تړاو څه ډول نتیجې ولري. د همدې لپاره زموږ لپاره ډېره مهمه ده چې د سولې پروسه هغه هم د امنیتي پالیسۍ په رڼا کې خوندي کړو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې له روان بهیر سره د ناتو تر مشرۍ لاندې ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو د احتمالي کمیدا په اړه دغه اندېښنه داسې مهال راپورته کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پریکړه کړې چې د راروان 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې به 2000 امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي او شمېر به 2500 ته راکم شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي دا غوښتنه له خپلو متحدانو د دې لپاره کوي چې وضعیت ښه وڅېړي او وګوري چې آیا له افغانستانه د نورو سرتیرو د ایستلو لپاره شرایط څومره آماده دي تر څو د سولې د بهیر په وړاندې د غلط پیغام ورکولو مخنیوی وشي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر تر دې څرګندونو مخکې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم پرون اندېښنه څرګنده کړه او ویل په داسې حال کې چې متحده ایالات غواړي یو زیات شمېر سرتیري له افغانستانه وباسي دغه پوځي تړون په دې هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه له یو مبهم حالت سره مخ دی. هغه هم په داسې یو وخت کې چې د طالبانو او د نورو سخت دریځو ډلو حملو زور اخیستی دی. ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې د ناتو غړي که هره پریکړه کوي باید په ګډه او سنجول شوې توګه وکړي. جرمنی په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې شاوخوا 1200 سرتیری لري چې ډیری په بلخ ولایت کې ډیری دي. په دې وروستیو کې د دې هیواد د پوځي چارواکو له قوله راپورونه ورکړل شول چې جرمني شاوخوا 30 سرتیری د بلخ له څنګلوري کندز ولایت څخه ایستلي دي.
په همدې تړاو د پانتون له استاد او د باور ځواک د غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد سره مرکه کوو. ښاغلی آزاد په دې باور دی چې ناټو ځکه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وختي وتلو اندېښمن دی چې د افغانستان روان وضعیت نړۍ ګواښي. تاسو پام دغې مرکې ته راړو.
ناتو اتحادي هیوادونو دغه اندېښنې بېل شکه چې جدي باید ځکه ونیول شي چې په افغانستان کې جګړه دا داخلي جګړه نه سورته وای د دوه طرفاینو چې افغان دولت ته طالبان دي د جګړه نه د دې جګړې هغه پایل شولار سو جګړه د نړۍ د پاره غواښو او همدغه باعث و چې متحده ایالاتونو په افغانستان باندې برید وکړ. راغله او د ځان سره د ناتو اتحادي هیوادونه هم راوستله. همدغه غواښ نن هم وجود لري ځکه چې له بده مرغه د تیرو 30 کلونو بدمرغۍ په افغانستان کې د دې باعث شوي دي چې دلته خلکو څخه د ابزارو په شکل یعنې د جنګي ابزارو په شکل کازونه اخیستل کېږي. د خلکو محرومیتونه او د خلکو مشکلتونه او د خلکو مذهب په نامه د دې جنګول ډېر اسانه شوي دي. همدا غواښ نن هم موجود دی. دا پیښې نن هم په اروپا کې امکان لري. څه موده وړاندې هم وسولې. نو زه فکر کوم چې څه چې په کار دي ناتو هیوادونو لپاره هغه د متحده ایالاتونو سره ستراتیژیک ډیپلوماتیک بحث په کار دی ځکه د ناتو هیوادونو چې افغانستان ته راغلي هم دي د متحده ایالاتونو تر رهبرۍ لاندې د دې پوښتنه دلته راغلي دي. او دا ګواښ یوازې امریکا ته نه دی، دا ګواښ یوازې افغانانو ته نه دی، دا ګواښ نړۍ ته دی. که چیرې خدای مکړه وضعیت دلته خرابېږي، دلته موږ یې تجربه لرو ډېر شلو دېرش کلونو کې وضعیتونه خراب شوي دي. اما کله چې نړۍ په ځانګړې توګه غربیان چې کله هدف وګرځېدل نو زه بیا پوه شول چې جګړه د افغانستان جګړه څه معنا او تر شا څه روان دي. او بیا د افغانستان شاوخوا چې کوم معلومه او نامعلومه استخباراتي ډلې دي هغه هم دوی ته ښه څرګندي. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې متحده ایالاتو دې هغه پرېکړه چې ښاغلي ټرمپ کړې وه ډېر څرګنده ده. ښکاري چې متحده ایالاتونو د ناټو هیوادونو په اتحاد کې نه دي اخیستي. د دې حق باندې بحث نه شوی.
څومره ممکن ده د ناټو غړي هیوادونه خصوصا د اروپا قدرتونه له امریکا سره په خبرو کې او بیا د نوې ادارې سره په خبرو کې هغه پریکړې چې دوی بیړنۍ بللې دي هغه بیرته پی واړوي او وضعیت داسې شي چې د ټولو د خوښي وړ وګرځي؟
د دې لپاره یو هیله ده هم کېدلی شي چې ښاغلي جو بایدن د کمپاین مخال ده پوار وروویل هغه پریکړه چې ښاغلي ټرمپ کړې دي هغه توافقونه چې د لاسلیک کړي دي هغه څخه به د جو بایدن اداره ووځي او هغه توافق څخه چې ټرمپ وتلی دی ټرمپ اداره وتلی چې پریکړې حتی د پیرس کلایمټ ډیل هم و بېرته به دوی ورننه وځي. یو هیله مندي د ناتو یا اروپایي اتحادیه لپاره دا هم کېدلی شي چې جو بایدن د ډېرو هغه تصامیمو سره فکري او نظري اختلاف لري چې ټرمپ اداره کړې. په دې کې یو د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو موضوع هم دا په ټولو مهمه موضوع ده. ممکن جو بایدن او جو بایدن په اصل کې اداره یې یا په ټوله کې دیموکراتان متفاوت نظر ولري. دا به د ناتو هیوادونو لپاره یو څه اسانه وي ځکه چې دلته اعتماد نه دی اخیستل شوی او بیا په ګډه همکاري دی دلته په افغانستان کې دغه کړدی هغه نظامي او اقتصادي او سیاسي ماموریت په ګډه همکاري شوی دی. نو زه فکر کوم چې تر یو بریده به دی وتوانېږي. او بله مسله بل بحث همدغه دی هغه ګواښونه چې په تېره کې په اروپا کې په ځانګړي ډول اروپا کې ډېر ولیدل شول. په تېره درې څلورو کلونو کې فرانسې ډېر ټارګټ شوه. دا همغه یو هغوی چې په اسانه بیا کولای شي چې دغه ډیپلوماټیکو سلابۍ د لارې د متحده ایالاتونو راتلونکي ادارې ته داخلات خوښوي چې وضعیت وسله داسې نه دی چې افغانستان څخه بشپړ ووځي.
ښاغلی ستولتنبرګ ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت دی مګر په عین حال کې دغه فرصت نازکه یا شکننده بللی دی. څه معنا ورکوي؟ آیا ناټو د سولې په هڅو باندې چې امریکا پیل کړي اوس افغان حکومت مخته وړي ډاډمنه نه ده که څنګه؟
زه فکر کوم چې یوازې ناټو نه ډېری خلک ډېری هیوادونه حتی ډېری افغانان ډاډه دي چې د متحده ایالاتونو د سولې کوم پروسه چې پیل شوه تر ډېره بریده فرد محوره او مطلق نه یوازې امریکا پر مخ بوله راتو هیوادونو د اروپایي ټولنې اعتماد دلته نه و. حتی افغان دولت په جریان کې نه و. دا خبره د افغانستان ولسمشر هم وویله په لومړي سر کې، چې هغه ناستې وشوې. حتی هغه د پاتریشن فبروري چې پارلمان سره کوم توافق وسو، افغان دولت یې ډېر مخالفت وکړ، په ځینو موضوع باندې ډېر اختلاف وښودل. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې فرد محوره و تر ډېره بریده پورې ښاغلي خلیلزاده پروسه پر مخ ورته دوه نیم درې کاله. همدغه باعث وه چې نن ناټو د ناټو سرمنشي هم دا خبره کوي، افغان دولت هم بېلابېل دلایل وړاندې کوي، او د افغاني مذاکراتو دا دوه میاشتنۍ لړۍ چې پیل شوې ده تر اوسه پورې په طرزالعمل باندې توافق نه دی سوی، بېلابېل څرګندونې د دواړو خواوو کېږي. نو په ټوله کې دا ښکارندوی کوي چې خدای وکړي ممکن دغه روانه پروسه نتیجه ورنه کړي.
د پانتون استاد او د باور ځواک غورځنګ مشر نجیب الله آزاد ویل چې ناټو ځکه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښمنه ده چې د افغانستان روان وضعیت ته په کتو لا هم نړۍ له دې سیمې ګواښیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تیره میلادی میاشت کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنړی میاشت و. یوازې په کابل پانتون په بریده او په یوه ورځ په کابل ښار د راکټي بریدونو له امله 2 کسان وژل شول او 9 تنه ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د بریدونو دقیق شمیر او له امله د اوښتې مرګجوب لپاره څه نه وایي، خو د دغه وزارت ویاند طارق آریان وایي د دغو بریدونو او چاودنو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. ناجی ساپی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شویو بېلابېلو حملو د شمیر او تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په دغه وزارت کې د یوې سرچینې د معلوماتو له مخې په تېر یو میاشت کې په کابل کې 15 بېلابېل بریدونه او چاودنې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د دغو بریدونو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو په لټه کې هم عملیات روان دي.
د موټر بمونه مخنیوي شوی دی، مقناطیسی ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولې دي. شبکې چې په دې برخه کې ښکېل و دوه ورځ مخکې نیول شوی دی په کابل کې، نو بیا هم ضرورت ده چې موږ خپل څیړنې ته تقویت وکړو.
په نومبر میاشت کې یوازې پر کابل پوهنتون په برید کې 22 کسان ووژل شول او تر 30 پورې زیات ټپیان شول. دغه شان افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د راتګ پر سبب کابل ښار د 30 توغندیزو بریدونو له امله 10 تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول، چې د شقایق او مشعل په نوم د یوې خور او ورور د وژل کېدو کیسه تر ډیره رسنیزه شوه. د کابل د سلورم مکریانو په سیمه کې د ټولو نیوز د سیاسي خبرونو د بخانی چلوونکی یماس یوش په موټر بیا د مقناطیسی ماین په چاودنه کې د نوموړي په ګډون 3 کسان وژل شول. دا تر نورو ډیره رسنیزه شوی پیښې دي، خو په تیر یو میاشت کې په کابل کې د مقناطیسی ماینونو د یو شمیر نورو چاودنو په اړه هم خبر ورکړ شوی چې مرګ ژوبلې درلودله. نن سهار هم د کابل ښار د علاودین پارک سره یو چاودنه وشو چې تلفات نه لري. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال امرالله صالح د سه‌شنبه په ورځ د 6:30 په غونډه کې ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دوی په وسیله د مقناطیسي ماینونو د چاودنو یو شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړي چې د په خبره کې غوښتنې ونه منل شي، نو دغه ډله به خپلو دې کړنو او د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د ښاغلي صالح د 6:30 د غونډو د ورځنیو یادښتونو له مخې په تېر نومبر میاشت کې یوازې د مقناطیسي ماینونو د چاودنې د 9 پیښو خبر ورکړ شوی، خو طالبانو تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال د تازه سرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو ریاست دغه تروریستي بریدونه د 6:30 د امنیتي غونډو د ټیم د هڅو مخنیوي یادوي. رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تروریستي بریدونو هدف نه یوازې دا چې د کابل د خلکو اذهان مخشوشول، د نظام خلاف د هغوی ذهنیت جوړول. خوشبختانه د ټیم سره د امنیتي تړون د تطبیق لپاره د کابل د ښاریانو ملاتړ بے ساره دی. پر کابل پوهنتون د بریج شبکې مهم غړي نیول شوي، اعترافونه هم موجود دي. د غراس په دانش کوثر کورس باندې هم د برید طرحان نیول شوي دي. هر ورځ د ملي امنیت ځواکونه نیونې او دستګیري
دی. یادونه ده چې طالبان د کابل پوهنتون او په کابل ښار کې په توغندیزو بریدونو کې لاس لرل رد کړي وو او پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په ځان منلی وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې په یو برید کې 15 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په غزنی کې په یو وسلوال برید کې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د سیمې خلک وایي دغه برید الوتکه کړی، خو دولتي چارواکي وایي معلومه نه ده چې دا هوایي برید شوی. وسلوالو په دغه ځای کې چاودیدونکي توکي خو کومه بله پیښه ده. حبیب الرحمن، تاثیر او نور جزئیات.
د غزنی ملکی روغتون ته دوه تنه ټپي ماشومان راوړل سوي چې عمرونه یې 8 او 10 کاله معلومیږي. د دغه ماشومانو پایوازان وایي دغه ماشومان د سې شنبې په ورځ د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ په دی حاجي کلي کې د سرخي تیارو په برید کې ټپیان سوي دي. د دوی په خبره په دغه برید کې 3 تنه نور وژل سوي هم دي. دوی وایي هغه هم ماشومان او عمرونه یې له 8 تر 12 کالو دي. رحیم الله چې ځان د یو ټپي ماشوم ماما یادوي په ملکی روغتون کې ازادي راډیو ته وویل، نن غرمه شاوخوا 12 بجې الوتکو پر یو کانټینري دکان هوایی برید وکړ چې دغه 15 تنو ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
از قریه دیاجی آوردیم، 3 نفر
دی حاجی کلی څخه مورا وړي، 3 تنه سوځېدلي او 2 نفره ټپیان دي. دا ټول هغه څوک دي چې عمرونه یې 10، 11 او 12 کاله دي، حتی 1 کلن هم پکې شته. تیر کال هم موږ 6 نفره شهیدان لرل چې بی پیلوټ الوتکې ویشتلی وو.
پورسال ما 6 نفر شهید داشتیم که تیاره بی پیلوټ انداخت کرده بود.
شکر الدین د دی حاجی کلی یو بل اوسیدونکی دی. دی هم له دغه ټپي ماشومانو سره روغتون ته راغلی. شکر الدین وایي معلومه نه ده چې وزل سوي 3 دي که نور هم سته.
د دکاندارونو د سیندې خامو دی مر سره ناسول بس تیاری وسی درې کې سوځېدلې دي. بیخي دغه 2 زخمیان دي. نور معلوم نه دي، نورم په کانتینر کې ولکه نه نه معلومیږي اوس سوځېدلې. بیخي او مخ سوځېدلې.
دولتي چارواکي هم مني چې پیښه رامنځته سوې ده. د ولایت ویاند وحید الله جمعزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، معلومه نه ده چې دا هوایی برید سوی وسلوالو په دغه دکان کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو که کومه بله پیښه ده. پلټنې روانې دي، خو وایي که افغان ځواکونو دا کار کړی وي سزا به ورکړي.
تر اوسه پورې دا جوته نه ده چې یا دا کوم مین و کوم هواري بمباري وي. پلټنې روانې دي، کوشش کوو چې همدغه معلومات ترسره کړو. که چېرته داسې و چې امنیتي ځواکونو یا هوایي ځواکونو په دې کې ناغېړي کړې وه او داسې کړي وو، هماغه کسان به صد مجازات سي. موږ پلټنې کوو چې معلومه کړو چې څه پېښ سوي دي.
په غزنی کې په وار وار دا ډول پېښې سوي دي چې د ماشومانو تر څنګ سړو او ښځو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د خوست دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د جګړې له دواړو خواوو د سولې د خبرو د چټکولو او اوربند غوښتنه وکړه. دوی د افغان حکومت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې جګړه هم غیر اسلامي وبلله. وی ویل روانه جګړه په افغانستان کې د تیر ځل په شان د نظام د ړنګولو لپاره د بهرنیانو یوه دسیسه ده. نور حال له خوسته د نجیب الله لوخیل پراپور کې اورو.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د وی غونډې لارې په افغانستان کې روانه جګړه غیر دینی او د نظام د ړنګولو لپاره د پردیو یوه دسیسه وبلله. دوی له ښکېلو لورو وغوښتل چې د افغان وژنې د بندېدو او له ورانۍ څخه د هیواد ژغورنې لپاره د جګړه بنده او د سوري بهیر دې چټاخ کړي. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي ویل روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده، نو د بهرنیانو پر ځای ټول باید خپل وطن ته کار
او دین اورستا جنگ دای جهاد نه بلکې فساد مو بولو او دا غیر شرعی جنگ نور بولو. دا د افغانانو د تبکوالو د خپل حکومت د رنګولو جنگ یاد شومګو او دا د افغانانو د مسلمانانو په ګټه نه بلکې دا د خارجونو په ګټه دا تمو میګي. مونږ یې چرته خپل وطن ته ګټو کو نه دا چې بل ولسته ګټه.
دا چې د نظام پر وړاندې د جګړې مسله په دینی لحاظ څنګه ده په اړه مولوی احسان الله حسین ویل،
الهزار علماء او د سعودي علماء او د بنگلاديش علماء او د ټول اسلامي نړۍ علماء د دې څخه ورسته چې کله دوی د امریکایانو سره تعهد وکړلو، نو د دې نه ورسته د افغانستان کې جنگ جهاد نه بلکې فساد ګڼلل. موږ داسې وایو چې نظام همدغه نظام دی، د دې رنګول موږ هیڅ ته هم نه ورکو، اما اصلاحات ته اړتیا شته. په نظام کې هم ستونزې شته د غې د اصلاح
په غونډه کې ډېری ویناوالو د سولې په روانو خبرو اترو کې د دینی عالمانو د ونډې د ډېرېدو غوښتنه وکړه. مفتی محمد سلیم منصور وایي،
نو موږ چې صلح غواړو بین الافغاني صلح غواړو، هغه صلح غواړو قانون مو اسلامي ده، شرعي ده، جمهور مو مسلمان ده، قاضي مو مسلمان ده، عسكر مو مسلمان ده. د دې په حد کې موږ خپل علما کرام قران عظیم شان لرو، تفاسیر لرو، علما کرام لرو. علما که داسې وي چې خپل رئیس جمهور د افغانستان اسلامي حکومت خپل دې ته توجه وکړي، علما کرامو ته مراجعه وکړي، نو ان شاء الله په ډیر کم وخت کې به د صلح رامنځته شي.
د ولسمشر سلاکار وزیر مولوی سردار زدران هم وایي که د هیواد په کچه علما راپورته شي، دوی دا قابلیت او صلاحیت لري چې په دواړو خواوو د جګړې د بندولو غږ وکړي او په دې برخه کې عام ولسونه له ځانه سره ملګري کړي.
حقیقت دا دی چې علما په اسلامي ټولنه کې ډیر مثبت رول لري، نو د دې وجه نه علما که په واقعي معنا باندې لکه نن چې کومه غونډه وشوه، دا غونډې دوامدارې شي، د ولسوالیو نه او په ټولو ولایاتو د افغانستان کې علما راپورته شي. علما د دې ځواک لري او د دې صلاحیت او قابلیت لري چې د جګړې د بندېدلو لپاره په دواړو خواوو باندې غږ وکړي. علما په ټولنه کې محبوبیت لري، دوی کولای شي چې عام ولسونه هم له ځان سره ملګري.
د خوست لسګونه دینی عالمان داسې مهال له افغان حکومت او طالبانو د اوربند او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې د تېرې شنبې ورځې ماښام د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو د بین الافغاني خبرو د کړنلارې د وروستي کېدو اعلان کړی و. بیا د سورې په چارو کې د دولت وزارت ویډیو له مقدمې پرته پر یویشتو موادو باندې په اصولو کې موافقه شوي. خود مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ژمی پر اتاک سره په پلازمینه کې د سون توکو له امله د هوا د ککړتیا کچه لوړه شوې. د کابل د چاپیریال ساتنې ادارې مشر د هوا د ککړتیا ستر لامل په لوړ پړو استوګنیزو ودانیو کې د خونو د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو کارول بولي. کاظم همایون وایي له 614 ثبت شویو لوړ پړو ودانیو یوازې 115 فلټرونه لګولي. په دې اړه ناجیه صافی یو رپورټ جوړ کړی.
د کابل ښار ککړه هوا د پلازمینې د اوسیدونکو ژوند ته یو بل ګواښ. په وروستیو کې د پلازمینې د هوا د ککړېدو یو ستر لامل په لوړپوړو ودانیو کې د خونو د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو کارول ګڼل شوي، هغه څه چې د حکومت هم ورته پام دی. په تیرو کلونو کې هم د ژمي پر رسیدو سره د کابل هوا داشان ککړې ده. د دغه ښار اوسیدونکي وایي هوا سړېږي نو سا کښل دوی ته ګرانېږي. د کابل ښار اوسیدونکی حیدر شاه په دې اړه وایي
تاسو معلومه ده دا غیر بل منزل جوړ شوی دی لکه غیر قانوني په حساب جوړ دی دلته دا زغال سنگ استعمالوي ټوله نو د دې د وجه چې کله موسم بدلیږي جمعې کې زغال سنگ استعمال ډیریږي بل غټ مشکل د موټرو دی چې د قانوني په توګه ورته نظر نه کیږي لوګي دی دود دی استعمالیږي دا کوم پیادروي چې دی دا پخین دی خسرکونه خام دی چې کله باران کیږي واوره کیږي ډیر هوا سرک ته د خټې وغیره راځي اوبه راځي د بولار نشته دی نو دی د وجه هوا ټوله مکمله په جمعې کې ډیره تبدیلیږي او صحت لپاره ډیر زیات تاوان او مضر.
د کابل د چاپیریال ساتنې ادارې مشر کاظم همایون وایي له 614 ثبت شویو ودانیو 115 تر اوسه فلټرونه لګولي دي چې په خبره یې د شپې له خوا یې غیر فعاله وي.
متاسفانه افزایش نشان میده. 3-4 عامل عمده
له بده مرغه د هوا ککړتیا لوړه هم ستونزه لري. یو بیا سلنه موټر باید ودرول شي. ګڼګونه زیاته شوې او د شپې له مخې هم لویې موټرې کولی شي ناورین رامنځته کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خبره ککړه هوا د کابل ښاریانو د ژوند لپاره یو لوی ګواښ دی. په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندي د روغتیا انسټیټیوټ روغتون مسؤلین وایي په تیره یوه میاشت کې د ککړې هوا او ناسم چاپیریال له امله تر 60 پورې ماشومان د تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دغه روغتون د بیړنۍ څانګې مشر احمد فرید احمدي
د ژمي موسم را پر رسیدو سره د دې واقعیت فوقالعاده زیات شوي دي. روزانه تقریبا 1.5-2 حدودو کې مریضان مونږ ته مراجعه کوي چې د دې نه بعضې وخیمي چې وخیم مونږ بستر وو او هغه مریضان چې مشکلات ډېر زیات نه وي هغه تقریبا زمونږ د هر بخش متخصص صاحب جی هغه ورته دوا ورکوي او مریضان رخصتوو.
کابل د شاوخوا 6 میلیونه اوسیدونکو په لرلو د نړۍ د ککړې هوا درلودونکو ښارونو په ډله کې دی. که څه هم حکومتي بنسټونه هر کال له ککړې هوا سره د مبارزې خبره کوي خو خلک وایي بدلون نه ویني. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح تیرونی په دې اړه د یو لړ اقداماتو خبره کړې وه او ویلي و چې په دې اړه راپور په څو ورځو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا له خلکو سره شریک کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
مننه کوم چې د ازادي راډیو ورسته خبری پښتو خبری مجله مو واوریده. بل خبری پروگرام به چې د ازادي راډیو د دې ورځې ورسته پروگرام کیږي سید سمی عباس وړاندې کړی. مهرباني.